آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزن فریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې ډاکټر احسان الله درمل د شعر د موسیقي په اړه مفصله مرکه را سره کړې ده. استاد نجیب منلی د نړۍ د خورا مشهور فیلسوف افلاطون د ژوند او افکارو په باره کې معلومات راکوي. خواږه حکایتونه هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سوغاتونو د سپارلو په لړ کې د مرغومي په 14مه نیټه 14 قلمه هغه سوغاتونه چې د دولتونو او حکومتونو د مشرانو او خلکو لخوا ورکړل شوي وو ملي موزیم ته وسپارل. د باختر آژانس د خبر له مخې په دغو سوغاتونو کې چې لستوري لرګینې لاستي لرونکي څلور تومانچې، یو توپ، قلمي قرآن کریم، د سرو زرو یو ساعت او یو زردوزی دستمال شامل دي. د جمهوری ریاست د بشري منابعو مدیر شجاع محمد عمل لخوا د ملي موزیم رئیس عمرا خان مسعودی ته وسپارل شول. د فرهنګي شخصیت عبدالغنی خان د مقام د درنوي سیمینار د جوړولو د کمیسیون مقدماتي غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په مشرۍ د مرغومي په 14مه جوړه شوه، یو شمېر ادیبانو د نظر خوندانو علمي او فرهنګي شخصیتونو ګډون کړی و. ډاکټر رحیم دې غونډې ته په وینا کې غنی خان د پښتو ادب په تیره بیا د غزل په خاصو لارو چارو کې ممتاز شخصیت وباله. د باختر آژانس د خبر له مخې د پښتو ژبې او ادب د ستر ویناوال عبدالغنی خان د مقام د درنوي سیمینار به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د راتلونکي کال په پسرلي کې جوړ شي. یو شمېر سیمه ایزو وسلوالو او غیر مسؤولو زورواکو د غور د لرغونو او تاریخي سیمو کیندل پیل کړي دي. دا کیندنې د دې ولایت د دولتیار ولسوالۍ په خوشنوهای شرشر، غارک او ځینو نورو سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوي دي. د غور ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فخرالدین آریاپور باختر آژانس ته ویلي چې د سیمې ځینو وسلوالو او زورواکو د پرمختللیو وسایلو په مرسته د لرغونو او تاریخي آثارو لپاره کیندنې پیل کړي چې تر اوسه یې څو آثار راایستلي او د خرڅلاو لپاره یې له ولایته بهر لیږلي دي. په همدې حال کې د غور ولایت د دولتیار ولسوالۍ د امنی قمندان سید زیا حسینی وایي چې په دې سیمه کې د پولیسو ګزمې پیل کړي دي او د کیندنو مخه نیولې ده. او وروستی خبر دا چې تیره چهارشنبه په بدخشان ولایت کې د ملي حاکمیت او د ښې حکومتدارۍ پروګرام لخوا د ځینو ناوړه دودونو د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي یو سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د دې ولایت د ولی مرستیال ګل محمد بیدار د ناوړه دودونو د بدو پایلو په اړه خبرې وکړې او له منځه وړل یې د دیني عالمانو او خلکو وظیفه وګڼله. په بدخشان کې د بشري حقونو د ولایتي دفتر یوې کارکوونکې عارفې نوید وویل چې د دغو ناوړه رواجونو زیاتره قربانیانې مېرمنې او نجونې دي چې کله په کم عمر او کله هم په زور ودیږي.
ډاکټر احسان الله درمل د افغانستان یو هغه شاعر او ادیب دی چې د شعر په موسیقي باندې غور او لیکنې کړې دي. لده سره د شعر د موسیقي په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو. ښاغلی احسان الله درمل، په دې اوسني بحث کې به د شعر په موسیقي خبرې وکړو. د غنن سبا چې دا خبره ډیره کیږي چې زموږ پخوانی کتابونه چې د پښتو ژبې هغه پخوانی بلاغي کتابونه د شعر د موسیقي په څیر کې پوره رڼا نه چي، د دغه خلکو لوی دلیل څه دی؟
غزنفر صاحب، دا سم نه دی چې هیڅ رڼا نه چي. ډېر څه شته په دې کتابونو کې
چې پوره رڼا نه چي.
او بالکل، خو فکر کوم چې په بخانی ادب پسې ګرځو او ورته د بخانی ادب نه غواړو، دا خو زموږ په استراحت غوښتنې باندې او زموږ په لټه باندې یو څه منتج کیږي.
ښاغلی درمل، د شعر د موسیقي په باره کې هغه ډېر مهمه خبره چې په بخوانو کتابونو کې، چې د بدی په کتابونو کې، چې د بلاغت په بخوانو کتابونو کې نه یاد سوی یا پوره رڼا نه ور باندې اچول سوی، خو د یو شاعر په صفت او د شعر دی و کرکتون کی په صفات تاسو فکر کوئ چې مهمه ده هغه به کوم خبره ای
سم فکر هغه څه چې یو څه رڼا په چور شوی خو دغه سی یو بل ته رابطه دغه په منس کې د په هنو نه یاد کړی د شعر په موسیقي کې چې ډیر رول لري هغه درې سنتونه دي چې یو تجنیس ده یو تکرار ده او یو سجا ده خو زموږ د ادب کتابونو کې دغه درې سنتونه دی یو بل نه بیل بیل یاد شوی دي پرځنه مثال ورکوم د کاروان سپ شعر ده غم دی غل شو پسې غلی غلی راغی پروت په زړه کې مې غمه ستا د پیزوان ده دغه شعر په دې شکل هم بدلولی شم چې خیال دی غل شو پسې غلی غلی راغی پروت په زړه کې مې غمه ستا د پیزوان ده خو دلته د دې غم کلمه چې انتخاب شوی د غن د موسیقۍ د لحاظه انتخاب شوی ده دغه شعر که یو خارجي هم واوري د دې غن د کلمې نه دا یو موسیقي په دغه په ذهن کې ایجادېږي چې یو ډول اوس د چ په مکرر ډول اوري د دې په ذهن کې موسیقي جوړېږي زه یو بل مثال درکوم زما یو شعر و یو بیت و چې تر ستوري سړی تیر کا پیروي د دغه پیر درمله بیا په کار د لاسنیوي د تخیل ما دا بیت لومړی په دې شکل لیکلی و چې تر ستوري سړی تیر کا مریدی د دغه پیر درمله بیا په کار د لاسنیوي د تخیل خو زه وروسته متوجه شوم چې فرضاً که دغه د مریدی په ځای پیروي کلمه ذکر کوم هم د مریدی مبهم رسوي هم د پیر سره خپله په دې پیروي کې پیر بیا تکرار شوی موسیقي لا پیاوړي کیږي نو لویه خبره به دا وي چې موږ په خپلو معاصرو شعرونو باندې کار وکړو او د هغو نه هغه تخنیکونه راوباسو د هغوی د موسیقۍ راز وپلټو د هغوی د شعریت او هنریت رازونه وپلټو
ښاغلی درمل تاسې د کاروان صاحب بیت ولوست په هغه کې غم غل غلی او راغی دا کلمې راغلی وې په دې ټولو کلمو کې غین شریک و پخوا به تر یوه حده پورې دغه شریک آوازونه په تجنیس کې مطالعه کېدل خو تجنیس دا قوت نه لري چې ټولې هغه کلمې چې د موسیقي په لحاظ له یو بل سره ارتباط لري معرفي کړي تجنیس خپله یو محدود ظرف دی زه فکر کوم هغه خلک چې وایي چې زموږ پخوانۍ بلې زموږ د بلاغت پخواني علوم د شعر په موسیقي باندې پوره رڼا نه سي اچولی هغوی دغه شي ته هم اشاره کوي په دې کې ته څه وایې
بلکل هغوی خبره غلطه نه ده خو په خوانی ادب موږ ته زموږ غوښتنې ټولې نه راکوي چې موږ ټولې غوښتنې ورنه ولرو هغه څوک چې ورباندې پوه شوی دی دوی دې باندې سر خلاص شوی دی چې په پخوانیو کتابونو کې نشته او دی ورباندې پوه دی چې تکرار داسې دی او یو څه اضافه هم ورباندې شته زما اصلي موخه دا ده چې که چېرته دوی ضرورت ګڼي نو د معاصر لویو شاعرانو په شعرونو کې د دغه رازونه وپلټي او راودي باسي
تاسې خپل بیت ووایو په هغه کې م ویلی وو چې اولم پیری او مریدی را خسته و وروسته مو بیا پیری او پیروی را واخسته دی موسیقی به خاطر بندی گوری پامده بدی که یو بل صنعت دی تناسب تضاد غوی چه شعر وی ممکن و وی که پیری سر مریدی را ورو نو پدی که دی تضاد صنعت او پا مجموع که دی تناسب صنعت دیر قوی را چه خوتاسی دی موسیقی پا گتا دغه دی تناسب لقوات تیرسی بیست او دی موسیقی لمنم نیولی ده دلته بیا یو بل بحث هم رامنځته کیږي په بدی کې زموږ په د بلاغت په پخوانو علومو کې چې ګمان کوم درجه بندی پکې نه ده سوې یعنی دا هم پکې چندان معلوم نه ده چې کوم صنعت تر کوم صنعت ډیر مهم دی
بلکل.
ممکن ځینې ډیر هنري ارزش ولري ځینې دومره ونه لري فرضاً اوسني اکثره د پوهان وایي چې ایهام یو ډیر لوی بدی صنعت دی
بالکل
یا حسن تحلیل یو ډیر لوی بدی صنعت دی خو ځین نورو صنعتونو ته بیا په دومره مهمه سترګه نه ګوري یا ځینې صنعتونه خو بیخي وایي چې صنعت نه دی فرضاً توشه هماغه چې دی هغه د بیتونو هغه اوله کلمه
راټولېږي
دوی وایي چې دا بیخي هنر نه دی دا اوسني ځینې ډیر منکر دي څه فکر کوي دغه په بدی صنعتونو کې د دې له خاطره چې د شعر د موسیقۍ اهمیت سم معلوم سي یو څه دغسې تحقیق هم په کار نه دی چې ځینې ډېر مهم وبلل سي ځینې هغومره مهم ونه بلل سي دا به شاعرانو سره ډېره مرسته ونه کړي
زه فکر کوم دا یو مهم اړخ دی چې زموږ بلاغي کتابونه باید د سر نه د معاصرو شعرونو په رڼا کې او د معاصر ادب او معاصر ادب پوهنې په رڼا کې ولیکل شي چې هم پکې صنعتونه سم معرفي شي په خپل ځای کې معرفي شي او هم د هغوی ترمنځ اړیکې معرفي شي چې کوم یوې د بل سره اړیکې لري په خپلو مناسبو فصلونو وویشل شي او بله دا چې اصلا د دوی درجې وټاکل شي چې د شاعر دپاره د کومو صنعتونو خپلول ډېر پکار دي په کومو پسې نه ګرځېدل پکار دي کوم بخیره وستل نه دی پکار ځینې داسې پشته لکه تاسو چې ذکر وکړو توشیح زه فکر نه کوم چې دې کومه ګټه وي او ډېر دي چې بیا زیاته ګټه لري لکه ایهام نو دغه ډیر مهم صنعت او دا څوک د حافظ شیرونه مطالعه کی یا الفت سے مطالعه کی د الفت سے په ناصر کې ډیر زیات
شغله درمل بیرته براسو موسیقی ته د شیر د شیر په موسیقی کې اوس یو بل بحث هم کیږي چې تاسو په کې څه نظر لري په خوانو خو د بدی او بیان کتابونه لوستل د بلاغت په خوانی کتابونه لوستل په هغو کې به هغه صنعتونه تشخیص کړل بیا به داسې معلومیږي چې په لوی لاس به یې کوشش کوو چې یو صنعت استعمال کړي چې یو صنعت وکاروي مثلا په اول بیت کې به توري زلفې لیکلې وې په دوم بیت کې به خامخا سترګې هم تورولې چې دا تور له هغه بل تور غوندې سي یا به په اول بیت کې ویل چې توري سترګې بیا به په دوم بیت کې دې لپاره چې د تجنیس یو صنعت جوړ سي تور د اتهام په معنا هم استعمالو یا به تور سره هم ویل ځینې خلک وایي په لوی لاس د صنایعو استعمال پخوانی ادب ته تاوان رسولی دی هغه خلوص هغه صمیمیت هغه د زړه اواز یې پکې کم کړی دی او مهارت یې پکې ډېر کړی دی یعنی د عقل برخه یې پکې ډېره کړې ده چې دا هنر ته تاوان لري ځکه چې هنر باید له زړه راووځي خو په اوسني شعر کې لوی شاعران لوی استادان دوی وایي چې دوی صنایع په لوی لاس نه استعمالوي په لوی لاس تجنیس نه استعمالوي بلکې په طبیعي ډول راسي او سره ولګیږي ښه تر ښه کینې ترې تیریږي له خیره د شعر په موسیقي کې تبنده بس ته یو تجنیس خپل دی موسیقي برخه ده لکه تاسو چې وویل په دې کې ستاسو نظر څه دی آیا شاعر باید په لوی لاس متوجه دی ته چې داسې تخنیکونه استعمال کړي چې د شعر موسیقي وسره پیاوړي شي او کنه په طبیعي ډول باید راشي دا
اصلي مخزز موږ د دې بحث نه او د شعر د موسیقي نه دا نه دی چې خلک د هغه د شعر صمیمیت د شعر هغه الهامي برخه ارڅ تر موسیقي او صنعتونو جار کی خو خبره دا ده چې دغه شان د شعر په هنریت او شعریت کې لوی ونډه لري په دې کې شک نشته اصلي غضب ده چې زموږ زده نه دی کچری موږ د کو او بیا یو ځل ځان ور باندې پوي کو بیا په شعر کې په غیر شعوري توګه راځي دا نه ده چې زه فکر نه کوم چې دغه لوی شاعران د خامخا د شعر د جوړولو پر وخت متوجه وي چې خامخا د صنعتونو په کې استعمال کړي زه فکر کوم که یو ځل سړی زده کړي او بیا د هغو په استعمال باندې دقیق ځان پوه کړي بیا که دی په ارادي ډول استعمالوي او که په غیر ارادي ډول په شعر کې تصنعي نه معلومیږي ما خو د چا نه دی اورېدلي چې د کاروان صاحب په شعر کې صنعتونه تصنعي دي نو اصلي خبره دا ده چې زده کول یې زما په فکر اړین دي استعمال خو بیا د شاعر په اصلي ځواک پورې
درمل صاحب د شعر د موسیقي په ارتباط یوه بله خبره چې ګومان کوم پخوانو ورته خاص توجه نه ده کړې هغه د حرکاتو په باره کې ده یو خو حروف دي بیا ځینې د علت حروف دي چې پخوانو پیژندل خو ځینې چې په د بدی په کتابونو کې بحث نه پکې شي دا زورکی زورونه
زیرونه
دا هم یو بیت خاص موسیقي ورکولای شي
بالکل
خوشحال فرمایي ژاړي غاړي غرونه په احوال د عاشقانو دا آواز
ټول وړ آواز جوړوي
تخپل موسیقي جوړوي بدی کې دی شعر د موسیقي په پخوانی علم کې په دې باره کې خاصې خبرې نسته اوسنی نقادان څنګه اوسنی شعر پیژندونکي څنګه په پښتو کې دوه تخنیکونو ته توجه کوي په کافي اندازه دای معرفي کړی دی
د ګوتو په شمیر مقالې مالوستي په اوسنۍ مجلو وغه کې چې د شیانو باندې بحث کړي خو متاسفانه چې دا اوس نوی بدی کتابونه لیکل کیږي ځینې ور باندې لیکلي وي چې نوی بدی او اوسنۍ نظر په دغه کې مونږ دی پیدا کړی غسلی چې اوسنۍ شعر پر موږ په معاصره کچه بحث ور باندې کوو دغه شون دی پکې معرفي شوی حتی په دې اوس کلونو کې
د شعر د موسیقي یو بل اړخ ته براسو قافیه ده قافیه دی شعر دی موسیقی یو مهم اړخ دی او دغه کوم خلک چې نقد ور باندې کوي کوم خلک وایي چې قافیه پښتو شعر ته ځولنی ورچولی دی خیال ته ځولنی ورچولی دی شاعران مجبور کړي دي چې د قافیه په خاطر باندې خبري وکړي کې په یو مصره کې بهار یاد کړي نو په بل کې خامخا د قافیه په خاطر یار یادوي او دا مصنوعي طریقه ده د قافیه په باره کې په دغه بحث کې چې ځینې د موسیقي په خاطر ډیره تاییدوي او ځینې وایي چې دا تر ډېر حده د خیال دښمنه ده په دې کې تاسو نظر څه دی
زه فکر کوم غزنفر صاحب چې کچېرې موږ د پخوانیو قاعدو سنتونو نه دومره تیښته لرو یا دومره ورنه ډارېږو بیا خو پکار ده چې موږ په آزاد شعر کې یا په آزاد هنر کې د دوی یو څه بدیل ولرو. خو متاسفانه چې په آزاد شعرونو کې هغه څوک چې وایي چې فرضاً دا آزاد شو د خیال ته زولنې نشته پکې، ډېر د ګوتو په شمېر آزاد شعرونه دي چې سړی واقعیا آزاد شعرونه ورته ویلی شي. د ځینې شعرونه خو دي مازې د دې د قافیه او ردیف نه د تیښتې په خاطر دي. نو زه وایم په شعر کې خو وزن، آهنګ یا قافیه او موسیقي د مقافه شعر دپاره خو په همدې ستنو ولاړ دی.
دغه اعتراض تاسې منئ چې دغه بخوانی شعرونه چې دي یا هغه بخوانی قالبونه چې دي لکه د غزل شو، اکثره شاعران او په اکثرو غزلو کې دغه شاعر خپل خیال د قافیې تابع کړی دی، یعنی چون په قافیه کې خال راغلی دی نو د مال هم راوستی دی، نو د جلال هم راوستی دی، نو د جمال هم راوستی دی. آیا دغه اعتراض منئ که نه منئ؟
خبره داسې ده غمنپور صاحب، یو بیت وای: خبرې په سندرو کې هم ډېرې پیدا کیږي، خبرې په سندرو کې هم ډېرې پیدا کیږي، خبرې هم اورا چې ځینې ځینې دي سندرې. موږ په ټوله پخوانۍ شاعري یا په هر څه باندې د شعر حکم نشو کولای. زه فکر کوم د شعر او شاعر کلمې دومره محدودې دي چې دا دایره دومره محدوده ده چې ډېر په ګرانه ډېر بختور خلک به ورداخلېږي. هغه بله خبره ده چې موږ د ځینو اجتماعي مجبوریتونو له مخې هر چا ته شاعر او هر څه ته شعر وایو. خو اصلا زه فکر کوم د شاعر خو لویه خوبي دا ده چې هغه د قافیه، د ردیف، د حتی د وزن، د هېڅ شي غلامي ونه کړي، دا د خپل خیال او د خپل فکر د ویلو دپاره په هر قالب کې ځواک ولري چې دا ایثار نشي کړی. نو هغه شعرونه چې فرضاً شاعر یې د قافیه د غلامۍ نه نشي راوتی، ستا خبره په جمال پسې خامخا کلال راولي، نو هغه ته خو شعرونه نشو ویلی. یوه نوې ادبپوهنه او معاصره نوې کره کتنه پکار ده چې د شعر او معیار ترمنځ یوه کرخه راکاږي، هغه د روحي صاحب خبره، د شاعر او معیار ترمنځ یوه کرخه راکاږي.
ښاغلی درمل، د شعر د موسیقي یو بل مهم بحث ردیف دی. د ردیف په اهمیت باندې، اوږده ردیف او لنډ ردیف او بې ردیفه شعر په څه کې ستاسو نظر څه دی؟
ردیف په شعر کې د موسیقي له ډېرو مهمو توکیو څخه دی. په ځینو شعرونو کې په اوږده ردیفونه ډېر خوند کوي، ډېرې ښکلي خیالونه او فکرونه په ځان پسې راکاږي. د سایل صاحب په شعرونو کې ځینې اوږده ردیفونه شته چې حتی لس سیلابه یا دولس سیلابه وي. د سایل صاحب یو ډېر مشهور شعر دی چې: په خپل وطن کې جنگ را په سر دی، هلته هم زمرم دلته هم زمرم، پردی غبل دی پردی شر دی، دلته هم زمرم هلته هم زمرم. اوس دلته دا شل سیلابه شعر دی، په دې کې لس سیلابه ردیف دی. همدارکم د عبدالرحیم مجذوب یو شعر دی چې: لاړو د نورو چې جانان ورسید، که چوپ شي څو پورې به چوپ شي سړی، پای ته د صبر او زغم توان ورسید، که چوپ شي څو پورې به چوپ شي سړی. په دې کې فرزنده دوه ویشت سیلابه شعر دی، یولس سیلابه ردیف دی، یولس سیلابه خپله شعر دی. د دې شعر ښکلا په همدې ردیف کې ده. که چیرې شاعر د ردیف او قافیه د پخلا کولو توان ولري، زه فکر کوم کله چې تنقیدونه راپارېږي د هغې مسلې علت دا وي چې خپله هنرمند د همغه شي په سم معرفي او په سم استعمال کې نه وي کامیاب شوی.
ښاغلی درمل، د شعر د موسیقي د دې بحث وروستۍ خبره به وکړو. ځینې کسان وایي چې موسیقي اصلا د شعر د هنر اصلي برخه نه ده، دوی فرضاً خیال ته اهمیت ورکوي، تصویر ته اهمیت ورکوي. دوی وایي ممکن یو څوک په نثر کې یوه خبره وکړي خو هغه شعري، یا د خپل استدلال په کې وایي چې ډېر وخت د اروپایانو شعرونه ترجمه سي، په نثر ترجمه سي، خو بیا هم موږ د شعر پوره خوند ځنې اخلو. له دې نه دا نتیجه راوځي چې موسیقي د شعر اصلي برخه نه ده. په دې کې تاسې څه نظر لرئ؟ آیا دا یو زیور ګڼئ او که د شعر اصلي برخه یې ګڼئ؟ د شعر جوهر دی که د شعر زیور دی؟
که زیورم وي خو داسې یو څه دی چې د دې موسیقۍ په وزرو هغه شاعر چې کومه خبره کوي، د شاعر فکر او د شاعر عواطف ډېر پرواز کوي. زه دومره هغه نه پوهېږم چې فرزند د شعر اصلي برخه دي، خلک د هر څه پرېږدي د موسیقۍ په خاطر، خو عقلا ورته متوجه خو باید وي. او که وس کېږي د خپل نظریې تر څنګ، د خپل فلسفې تر څنګ، د خپلې خبرې تر څنګ، د شعر سره دغه ځینې مهم عناصر هم یو ځای کړي.
پتھر وہی ہرے شری نمر چھتری جدرے ہرے لو پتھر وہی جدرے ہرے
یاران که گلونه د بهار دی دا یاران که گلونه د بهار دی د خزان په تاورجی جدره خدره د خزان په تاورجی جدره خدره
اوس د درې لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
مرسته. په ښار کې یو بی وزلی سړی و، کور پا کور گرزیده مرسته غوخته خوچا چه نور کول. بی وزله یو ورز لدیری کمزوری را پریوت، پخه ماده شوا. لدی ورسته چه اسوال کوا خلکو تشلست نپریخود، پا لمن که بای پیسی دوده یا بل سور واجول. یو حکیم چه دغه حال ولید وی ویل ده دی خار خلک لپریوتل یو سر مرسته که بیخو ده چا ده پریوتلو مخن نیسی. عاشق. یو شهزاده یوی شهزادگی تواویل در بانده مینیم. شهزادگی ور تواویل ترماز ما خور خکولیده جستا شاتا ولارده. شهزاده شاتا وکتل هیچ سوک نوو. شهزادگی ور تواویل تا مین نیه، مین بلتا نظر نکبی. دیر نه بلکه لکتاوان. یو چا اوزا پا پورا خیسته، تر دیرو پوری چنی ور سر وحلی چه بای را دیده گری. او روز تا بیا یو ملگری ور تا وویل تا خو هیچ وقت هم هیچ چا تا پور پیسی ندی ور کری. ده اوزی پا پیرودلو که دی ولی دوم را چنی وحلی زده حیران کرم. ده ور تا وویل دا سامده چه زده هیچ چا پور نور کوم، مگر ده خدای له مخلوق سره مینه لرم او کوخخ کوم چه دیری نه بلکه لک پیسی سوزی دلی بی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه شاوخوا 2000 کال پخوا د روم د ښار ډیره برخه وسوځیده. په دې وخت کې د روم امپراتور نیرون وو. د نیرون په برخه کې مشهور ده چې ښار ته یې په لوی لاس اور اچولی وو. د نیرون په باره کې په کتابونو کې راغلی دی چې د ګلاب له ګلونو او عطرونو سره یې ډیره جوړه وه. د به د ګلابو د پاڼو په بستر خوب کاوه، او کله چې ګرانه میرمن پوپیا مړه شوه نو د هغې د ښخولو په مراسمو کې د عربستان ټاپو وزمې د عطرو د لس کلن تولید همره عطر مصرف کړل. د عربستان په ټاپو وزمه کې د طایف سیمه نه یوازې د خپلو انګورو بلکې د خپلو ګلابو په خاطر هم ډیره یاده شوې ده. طایف پوهنتون په دې وروستیو کې په ګلاب ګل باندې د تحقیقاتو لپاره یو بیل ډیپارټمنټ جوړ کړی دی. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی را کوي.
د سعودي عربستان په طائف پوهنتون کې د ګلاب ګل د مطالعاتو څنګه پرانستل شوه. د عرب نیوز ورځپاڼې له ریپورټ سره سم د دې څانګې د پرانستلو لګښت یوه عرب شتمن برابر کړی دی. دغه شتمن طائف پوهنتون ته 4 میلیونه سعودي ریاله ورکړي دي چې د ګلابو په باره کې د علمي معلوماتو له زیاتېدا سره مرسته وشي. د ګلاب ګل په باره کې د څېړنې مقصد دا دی چې په طائف کې د ګلابو د عطرو صنعت وده وکړي، د دې بوټي نوي ډولونه تکثیر شي، حاصلات زیات شي او د بوټي د ناروغیو د علاج طریقې وپیژندل شي. د طائف پوهنتون د ګلابو څانګې د خپل کار په پیل کې د ګلابو د بوټي او ګل په باره کې و کتابونه برابر کړي دي چې د هغو په اساس تدریس او څېړنو ته ادامه ورکړي. د یادولو وړ ده چې طائف پوهنتون غواړي چې د طائف د انارو او انګورو د مطالعاتو لپاره هم بیلې څانګې پرانیزي. هر کال د اپریل په میاشت کې چې د حمل له 10 نیټې وروسته پیل کیږي، د طائف د ګلابو کروندګر سهار وختي خپلو کروندو ته ځي او ګلونه ریبي چې د شیرې ایستلو فابریکې ته واستوي. دغه شیره د نړۍ د عطرو د ځینو ډیرو ښو ډولونو په جوړولو کې پکارېږي.
سر کو نپنا گلابا زما پسڑ کے پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو واگانو امبارو نا واخلا پا امانو سے دتو تو پا دنو ہر یو قدم دش پسرو گلونو امانو سے تتو دو باتنو ہر یو قدم دش پسرو گلنو زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑ کے پخندا گلابا دلری نری سلام نا واخلا دتو واگانو امبارو نا واخلا سال میں پکوم لو رڑے سما دخوان پزور رڑے کلو کا نوے مجبوری منوے گران کڑے را غریبی منوے گران کڑے را غریبی منوے تپ پسر پر ہر پر ہر بلی دے تپ تکو مسافر بلی دے تپ پسر پر ہر پر ہر بلی دے تپ تکو مسافر بلی دے زما تستر کو نپنا گلابا زما پسڑ کی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا تتو واگانو امبار نا واخلا ستر روکے کھانا یو لہجہ میں نہ رے گے کھانا یو لہجہ میں نہ رے گے کھانا ستات دی تن پہ بدل سان مڑو سند پکران معشومان مڑو ستات دی تن پہ بدل سان مڑو پگران معشمان مڑو سما دستر کو نپنا گلابا سما پچڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام ناوا تتوا کام بار
تو کوٹا کی سمجھ ہمکار بارکوال میں خیل دا سدی رڑوی مچلے دا اوریدون کو لپارا دا نامتو شاعر درویش دورانی غزل د هغه په خپل شخ کې ثبت کړی دی چې دا دی اوري
بخوند خوند سوا لغزلو سره تیرا بخوند خوند سوا لغزلو سره تیرا زندگی میکړه لګلو سره تیرا دانن شپا ډیر درنه ده پر ځپلو دانن شپا ډیر درنه ده پر ځپلو دانن شپکړه ل ځپلو سره تیرا لوژه داسې میلمنه ده شپه یووي لوژه داسې میلمنه ده شپه یووي دا یکړی دلته لسلو سره تیرا تیر سوا خو ما او تا دا زندگی کړه تیر سوا خما او تا دا زندگی کړه یو دبل په زورولو سره تیرا د پردو په اجازه می آی درویشه د پردو په اجازه می آی درویشه یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا په خوند خوند سو له غزلو سره تیرا زندگی میکړه له ګلو سره تیرا
په پښتو ادب کې افلاطون د پوهې او حکمت اعلی مثال دی دی چې ماتریالیست نه و او په غیر مادي دنیا یې هم باور درلود ایډیالیست فیلسوف بلل کیږي او څرنګه چې تر فردي ټولنې ته ډیر اهمیت ورکاوه نو په وګړپالو کې نه بلکې په ټولنپالو فیلسوفانو کې شمیر دی افلاطون څوک وو او د فلسفې اصلي ټکي کوم دي استاد نجیب منلی د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې ونې په خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه ورکوي
افلاطون زموږ په ادبیاتو کې جلال ابن مخسی د افلاطون په نوم راځي او اوس ورته افلاطون وایو د پنځمې له میلاد مخکې پیړۍ شخصیت دی د نړۍ تر ټولو ستر فیلسوف ګڼل شو دی د سیاست فیلسوف هم دی او د ښار د ادارې لپاره یا د هیواد د ملک د ادارې لپاره د هغه فلسفي بنسټونه زیریلی او څیړلی دي چې دغې په اساس یو ښار اداره کیدلی شي یو سیاست جوړېدلی شي د ده د ژوند په باره کې ډېر دقیق معلومات نشته د زیږیدو کال یې 438 له میلاده مخکې دی د اتن په ښار کې زیږیدلی دی او بیا 348 د میلاد نه مخکې کال کې مړ شوی دی دی د یوې اشرفي کورنۍ سره تړلی دی پلار یې د اتن د پخوانیو پاچایانو سره اړیکه لري او مور یې د همدغه مهال د اتن د ښار د دیرشو مستبدینو څخه د دوو خور او خورزه ده
هماغه دیرش جنرالان مطلب دی چې د سقراط په زمانه کې د اتن قدرت په لاس کې ونیو او حکومت یې چلاوه او بیا د دوی په زمانه کې سقراط هم ادام سو هماغه
خلک دي افلاطون خپل زده کړې لکه د اتن د ښار ټولو خلکو چې دا زده کړې کولې د کړې وي په ادبیاتو کې په اخلاقو کې په موسیقي کې او نظامي زده کړې طبعا د کړې وي د په ځوانۍ کې د تراژیدي سره ډېره زیاته علاقه لري او د تراژیدي لپاره یې په یو مسابقه کې د ګډون هڅه هم کړې ده په دغه وخت کې سیاسي ستونزه شته دی د سقراط شاګرد دی او د هغه سره یو ځای کار کوي سیاسی مشکلات او اخلاقی ستونزې چې په دغه وخت کې موجودې دي، د مجبورۍ چې علم بل اړخ ته، چې هغه د فلسفې او د سیاست اړخ دی، توجه وکړي او د تراژیدۍ نه لاس په سر شي او خپل ټول اثار وسیزي.
په ادبیاتو په ساحه کې چې څه لیکلي،
د خپل ټول اثار سیزي. په 394 د میلاد نه مخکې کال کې، یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 15 کاله وروسته، د کورنتیا د جنگ د پاره د سرباز په توګه ورزی او په جنگ کې ګډون کوي.
هغه د اتن او کورنتیا جنگ
دی، د اتن او د کورنتیا جنگ
دی، چې هغه هم یو یونانی دولت دی،
چې هغه هم یو یونانی جزیره ده. په 308 کال کې، یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 12 کاله وروسته، د اکاډمي په نام باندې یو ښوونځی جوړی چې دا د لوړو زده کړو لومړنۍ مؤسسه یادیږي. ویل کېږي چې د اکاډمي د دروازې په سر باندې لیکلي وو چې دلته هغه څوک چې مهندس نه دی باید رانشي. دا د پلاتون د فکری دنیا یو ډیر ښه انځور ورکوي.
د لپاره د هندسې علم ډیر مهم وو،
د لپاره ریاضیات د ټولو علومو او خصوصا د فلسفې د درک لپاره ډیر مهم دي. او وروسته چې دا کوم فلسفي نظام جوړوي، په هغه کې هم ریاضیات ډیر زیات نقش لري. د پلاتون اکاډمي 900 کاله دوام کوي. ډیر غټ غټ خلک لکه ارسطو په همدغه اکاډمي کې درس وایي. پلاتون ډیر زیات اثار لیکلي دي. د اثارو عمده خاصیت دا ده چې د ټول تقریبا ټول اثار د یو پرته د مکالمو په شکل لیکلي دي، او په دغه مکالمو کې سقراط چې د استاد دی محوري رول لري. بحثونه کېږي په ډیرو مسایلو باندې.
نه دا چې کومې خبرې کوي په مکالمو کې، هغه به د سقراط لخلي کوي،
د چې کومې خبرې کوي د سقراط لخلي کوي، او د سقراط د پښتنو سیستم د تعمیمي د
دیالکتیک
د فلسفي په برخه کې د مکالمو په ډول بیان ته د اجازه ورکوي چې بحث د ونده خستونکو سره یو ځای نتایجو ته ورسیږي په تدریجي ډول باندې، او هماغه د دیالکتیک د اصولو په اساس هر خبره څېړل کیږي. بل اخره د یوې دوه اړخیزې قضیه په بڼه چې جواب یا هو یا نه دی، او په داسې ډول چې په بدیهي ډول باندې باید سړی ومني، د حالت ته رسیږي. چې همدغه میتود بیا د کارت په 14 پیړۍ کې هم د خپل میتود په حیث منلی دی. افلاطون چې د کامل نظام کوم تصویر لري، غواړي چې هغه عملا په یوه ټولنه کې پیاده کړي. نو له دې خاطره څو وارې د ایټالیا جنوب ته سفرونه کوي، چې هلته حکومت دې ته مساعد ښکاري چې د ده نظریات واخلي. نو د خپل سیاست لپاره او د خپل سیاسي فکر لپاره د عملی کار هم کړی دی، خو تر څنګه یې په فلسفي برخه کې چې کومې خبرې پرېښې دي، هغه خبرې یو منسجمه تیوري نه ورکوي. مګر سره دی مونږ کولای شو چې یو تصویر د دینه ولرو. هغه تصویر دا دی چې د عالم په دوه برخو ویشي. یو هغه عالم دی چې د عقل او فکر له لارې ورته رسیږو، چې هغه د ریاضیاتو او د مفکورې عالم دی، او یو هغه عالم دی چې د حواسو له لارې مونږ هغه پیژنو، چې دا محسوس عالم د په نظر باندې واقعي عالم نه دی. د پلاتون په فلسفه کې د انسان روح د انسان نه مخکې وجود لري، په اسمانونو کې دی، او په اسمانونو کې هغه روح چې هر څومره کولای شي پراخ لید لري، ټول مسائل زده کوي. کله چې دنیا ته راځي او د انسان په بڼه ظاهریږي، نو دغه روح هر څه په خپل ځان کې لري، او د انسان د زده کړې پروسه په حقیقت کې زده کړه نه ده، بیرته د تیرو زده شوو شیانو را یادول دي. نو له دې عمله د محسوس جهان لپاره په دویمه درجه اهمیت قائل دی.
او دا چې ویل کیږي چې ایډیالیست فلسوف ده، نو اصلي خبره هم همدا ده چې دته د محسوسه دنیا، د مادي دنیا، دا هغه ده یو کاپی ښکاری، یو فرعي ښکاری. اصل پکې هغه ده ایډیا ده.
دغلته د دې نظریه د تشریح لپاره او د توضیح لپاره د سمڅې مثال وړاندې کړي. د سمڅې مثال داسې دی چې یو څوک دی په وسمڅه کې، تور سمڅه کې ناس دی، تړلې دی، نشي کولای چې شاته وګوري، یواز د سمڅې بیخ ته ګوري، د سمڅې دیواله ته ګوري. د شاته ور بلیږي، او د ور په مخ کې ځینې شیان تیریږي. دی یوازې د دغه شیانو سیوري ګوري،
هغه د سمڅې په دیوال باندې
سیوري ګوري، او د سیوري نه دی دا نتیجه راخلي چې دغه شیان به څه شی نو هر څه چې دی درکوي د حواسو د لارې دا د هغو واقعیتونو چې د ده تر شا دي یو سیوری دی
یوه
کاپي ده ناقصه کاپي ده ناکامله کاپي ده دی که هر څومره د دغه کاپي په زده کړه کې دغه کاپي په پیژندلو کې پرمختګ هم وکړي بیا هم نشي کولای چې هغه واقعیت چې د ده تر شا دی هغه په کامل ډول درک کړي.
استاد بنلی اشرف مفتون یو بیت لري. اشرف مفتون خپله په فلسفه کې تعلیم کړی و. د افلاطون د فلسفې په ایسه کې یو بیت دی چې دغه همدغه مفکوره خلاصه کیږي پکې. وایي ما ته افلاطون نن عجیبه خبره وکړه، دا د اصل نقل حقیقي دنیا خیالي ده.
دا د اصل نقل حقیقي دنیا
خیالي ده.
د سیاسي نظام لپاره هم د خپل مفکورې لري. د ده په نظر انسانان په تدریج سره د خو نظامونو نه بدو نظامونو خواته روان دي، او تر ټولو بد نظام د دیموکراسۍ نظام دی، یعنی د ولسواکۍ نظام.
دوی چې په کومه زمانه کې اوسېدو د یونان دیموکراسي له شکست سره هم مخامخ شوه، په نظامي لحاظ هم شکست وکړو، ګډوډۍ هم پکې راغلې. نو د ده زمانې دته دا ورو شودل چې دیموکراسي ښه نظام نه دی. داسې ویلی سو
د ده په نظر دیموکراسي هغه نظام دی چې خپل ناکاري ثابته کړې ده. دی وایي چې هغه مفکوره چې ټول یې مني هغه د ټولنې لپاره حتما ښه مفکوره نه ده. نو د ټولو منل د واقعیت د رسیدو لپاره سمه لار نه ده. د دې په خاطر باید داسې څوک چې په واقعیتونو پوه شي او خلک اداره کړي، ټولنه اداره کړي. د دیموکراسۍ نه بهتر نظام هم شته چې هغه استبدادي نظام دی، لکه د پژوند چې د دیرشو جنرالانو نظام و. او هغه نظام چې دی ورته د ښه نظام په سترګه ګوري د نخبګانو نظام دی چې دی ورته تیموکراسي وایي. په تیموکراسي کې د خلکو په منځ کې هغه کسان چې د ټولو خورتیا لري غوره کیږي، هغوی په خپلو منځو کې سره تولد او تناسل کوي او دوی ټولنه اداره کوي. په دوی کې هغه کسان چې ډیره وړتیا نه لري هغه د حاکم ګروپ نه وځي، او د دې لپاره چې څوک د خپل ځان په نفع کار ونه کړي په دغه ټولنه کې دولت ماشومان د مور پلار نه ډیر زر اخلي او دولت ماشومان روزي. نو په دې ټولنه کې هر سړی د هر ماشوم پلار دی، هر ښځه د هر ماشوم مور ده، او هر ماشوم د هر سړی او د هر ښځې بچی دی. دوی نشي کولای چې د خپل او د پردي ترمنځ فرق وکړي. نو ټول سره په یو شان روزي، ټول ته یو ډول امکانات ورکوي، او ټول د خپلو طبیعي استعدادونو په اساس باندې وده کوي او موقفونه نیسي. ته پلاتون په باره کې چې څه شی ډیر مهم دی او خلک ډیر یادوي، د سمته د مثال نه ورخوا د غوره خار دی. غوره خار یا مدینه فاضله پاره کې د هر چا زی معلوم دی، خو شاعرانو ته پکې زی ځکه نه ورکی چې شاعران اکثره دروغ وایي او دروغ بد دي.
استاد منلی پدې کې چې د شاعران لغه خپل ایدیال نظام لغه مدینه فاضله نه ایستلی دي یا ډیر احمد پکې نه ورکی. دغه د فلسفي په بنیاد یو بل خبره هم سوي ده. و افلاطون خو وایي چې حقیقي دنیا خو عقلي دنیا ده، ايديا ده، او دغه مادي دنیا چې ده کاپي ده، بي ارزشه دنیا ده. دې په شاعرانو تور لګي چې دي محسوسو شيانو عکسونه اخلي، کاپيګاني اخلي، تصویرونه جوړي. فزن یو شاعر وایي چې ونجلۍ مې ولیدله دغه شو رنگي وو. دې وایي دغه انجلۍ خپلې و کاپي ده، دا انجلۍ چې مادي وجود ده خپل له حقیقت نه یو څه را لري ده، له هغه حقیقت نه چې افلاطون د ریاضي د فرمولونو غوندې حقیقي ګني. او شاعر ده راولاړ سوی دی د امدین چلی چې خپل یو مجاز ده، چې خپل یو کاپی ده، چې خپل یو عکس ده، نه اصل د عکس عکس اخلي. نو دوی له حقیقت ډیر لري کیږي. زه فکر کوم د هغه د فلسفي نظام چې کومه نقشه ده په هغه کې د شاعر نقش دی، په دې دلیل باندې کمزوری سوی دی، دا دلیل راوړل کیږي. او بل استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون نه یوازې د سیاست فیلسوف و، د سیاسي فلسفې یو لوی استاد دی، یو لومړی استادانو کې دی. دی د اخلاقي فلسفې هم په سرلارو کې دی. دی په دې اخلاقي انضباط هم ډیر زیات توصیه کوي. او شاعران چې دي دیغو بیا د خیالونو په کنټرول کې نه وي. افلاطون چې کومه ټولنه جوړوي د قسم سوسیالیستي غونډه ټولنه ده. تاسو مخکې وویل چې مان دي او پلرونه باید خپل اولادونه ورکی چې سم تربیه سي، یعنی یو شدید انضباط پلوی دی. خو شاعرانه فکرونه به دي داسې انضباط پروانه ساتي. دغه توجیهات صحیح دي؟
دغه توجیهات بیخي صحیح دي. یعنی د ده په نظر شاعرانه فکر د دې له امله چې له حقیقت نه ډیر لرې دی، په خو فکرونو کې ناراضي، د ښه د اصل سره په تناقض کې دی.
استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون ډیر شایسته نثر درلود. د ده دغه مکالمې چې دي، د ده کتابونه چې دي، چې د مکالمو په اندازه لیکل شوي دي، شایسته تشبیهات لري. چې لولې لکه یو ادبي ټوټه چې لولې، خو دی بیا له شاعرانو سره وران دی. آیا دا د فلسفې د تاریخ او د ادبیاتو د تاریخ یو طنز نه دی چې هغه تر ټولو شاعر فطرته فیلسوف د شعر او د شاعرۍ مخالف دی؟
طنز به ورته نه وایو، ځکه چې دی د خپلو عقیدو سره سم کار کوي. دی په تراژدي کې دومره لوی لاس لري چې یوې مسابقې دپاره امادګي نیسي او خپل اثر دې ته اماده کوي چې په مسابقه کې ګډون وکړي.
خو بیا یې سوزوي.
په یونان کې تراژدي تر ټولو غوره هنر دی. هغه څه چې د ده لپاره ډېر ارزښت لري، کله چې سیاسي نظام ته متوجه کیږي او دغه شی چې د ټولو دپاره ارزښتناک دی د ده په نظر په سیاسي نظام کې خپله اغېزمنتیا نه ثابتوي، دی ته تیریږي. یعنی دی که ښکلی نثر هم لري، نثر یې د دې لپاره ښکلی نه دی چې دی ښکلا پکې اضافه کړي. نثر یې د دې لپاره ښکلی دی چې مقابل لوری په اسانه د حقیقت موندلو ته راولي. دی نه غواړي چې مقابل لوری یا اورېدونکی یا مخاطب دومره زړه تنګی کړي چې د ده بحث تر اخره پورې وانه وري، مګر په هېڅکله دی په مصنوعي ښکلا باندې خپل بحث نه ښکلی کوي. مثالونه چې ورکوي د تراژدي، مثالونه چې ورکوي یا د استورو، مثالونه چې ورکوي، دا ټول هغه څه چې د خلکو د په فکر کې شته او د خلکو پوهه کې مرسته کوي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دلته د طنز خبره نشته، مګر دی په واقعي ډول باندې د خپل هغه وسیلې نه چې د ده د لیکلو دود دی په ډېره ګټوره توګه استفاده کوي.